دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته کې هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ځینو مهمو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو، حال درڅخه معلومو، ستونزې درڅخه معلومو، او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دی. وروسته به په ټلیفون، واتس اپ، اسکایپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې سبا په ټول هیواد کې د پمپونو تړلو او احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې حملې زیات شوې دي، د پېښور پولیس وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی، او اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د هغه هیواد پر جنوب تازه بمباری کړی دی چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز وویل چې له ایران د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدالسمیت خان په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په 1999 زیږیز کال کې حکومت د یو لیټر تیلو پر سر ورته 15% ګټه ورکوله چې په 2004 زیږیز کال کې 4% کړه. په پېښور کې د تیلو کاروباریانو ټولنې یو مشر ګلنواز اپریدی وایي حکومت دې ورته د ګټې کچ 15% ته ورسوي او له ایرانه دې د تیلو پر قاچاق بندیز ولګوي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د کاروباریانو څرګندونو او د کاربندیز اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویان محمد فواد بیگا مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې کاروباریان پابند دي چې په ناقانونه ډول به په هیواد کې پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنۍ مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
انټیلیجنس بیسډ آپریشنز هم کیږي، زموږ سرچ آپریشنز هم کیږي، زموږ کاونټر ټیرزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي. چې درې ورځې کې لږ دا شی لږ زیات شوی دی، پدې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي. 9000 کسان چې کوم پدې کې انوالف دي ټول به ونیول شي او د خلاف به کاروای کیږي.
رشید د سرګنونې پر داسې مهال کړی دی چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د جولای پر 6 د خیبر د باړې د تاڼۍ او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په 2 ځانمرګو بریدونو کې 4 پولیس سرتیري ووژل او 10 تنه ژوبل شول. تر دې یوه ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې 3 پولیس سرتیري ووژل شول. د جولای پر 13 د پېښور په حیات آباد کې د اف سي ځواک لګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې تنه ژوبل شول. د باړې، ډېر اسماعیل خان او حیات آباد د حملو ذمواري چا نه ده منلې، خو د پېښور پر امنیتي پوسته د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشاره کې د امنیت په مخه په 4 واړو صوبو، اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. د راډیو په وینا پوځي سرتیري به د امنیت ټینګښت په برخه کې له ملکی انتظامیو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 په پاکستان کې د هجری قمری کال لومړۍ میاشت محرم پیل شوه، او ټاکل شوی چې د جولای پر 28 او 29 د هغه هیواد اهل تشیو ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي. د نړۍ شیعگان هر کال د محرم په لومړیو 10 ورځو کې په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې په مناسبت ماتم کوي. د پاکستان حکومت د جولای پر 28 او 29 په هیواد کې عامه چوټي یا رخصتي اعلان کړې ده. د اوکراین سیمهیز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرله پسې دریم ځل هوایی بمباري کړې چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بیخبنا یا انفراستراکچر په نښه کړی دی. تازه حمله پر داسې مهال شوي دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینۍ غلې د لیږد اجازه ورکولو هغې موافقې له غځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه او خبرداری یې کړی دی چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. سیمه ایز والی ویتالی کیم ویلی دی چې د میکولایف ښار په مرکز کې پر یوې درې پوړیز او رهایشي ودانۍ په برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه ژوبل شوي دي. د اودیسا سیمه والی اولیګ کیپر ویلی دی چې په اودیسا کې د غلو او تیلو پر ټرمینلونو په بمباریو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي او د ښار مرکزي برخې ته یې زیان اړولی دی. د اوکراین فضایي دفاع اداره وایي چې روسیې د حمله پر مهال 19 کروز توغندي او 19 پر هدف غورځیدونکي بی پیلوټه الوتکې وکارولې چې ورڅخه یې شاوخوا نیمایي دفاعي نظام په هوا کې وویشتل. د روسیې د دفاع وزارت داوه کړې ده چې په اودیسا او میکولایف کې پر هغو ځایونو ځوابي بریدونه کړي دي چې پکې اوکراین هغه ډول سمندري بی پیلوټه الوتکې جوړولې چې د مسکو په وینا په وروستیو کې له روسیې سره د تړلې کریمیا سیمې د یوه پله د زیانمنولو لپاره کارولی و. خو اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي په روسي بریدونو کې د اودیسا سیمه هغه برخې قصدن په نخښه شوې دي چې د غلې برآمد لپاره کاریږي. او وروستی خبر د فوټبال نړیوال جام په اړه دی. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړی یې د نایجیریا او کاناډا، دویم یې د فلیپین او سویټزرلند، او دریم یې د اسپانیا او کوستاریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې د یوې میاشتې لپاره په نیوزیلند او استرالیا کې ترسره کیږي. پرون کوربه هیواد نیوزیلند د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته د 1-0 د یو ګول باندې ماتې ورکړه. ناروې یوازې 0 هیڅ ګول ونه کړی شو. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلند ملي لوبډلې ته په 1 شکست ورکړ. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او وسم وځو لومړی رپورټ ته. په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت وغوښتل چې ورته د 1 لیټر تیلو پر سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د 1 لیټر پر سر ګټه 6 روپۍ ته ښکته کړې چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونه توانېدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا PSO وایي حکومت په وروستیو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې او دا چې کاربندیز یې غیر قانوني دی. نور له کراچۍ څخه د نیاز علي په رپورټ کې.
د جولای په 6مه په کراچۍ پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبري غونډه کې وویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 2مه په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په
دویشتمه سهار شپږ بجې به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه وتړل شي. د دې حکومت نه موږ هیڅ تمه نه لرو، ګنې موږ به دا قدم نه اوچت کړي. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر موږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زموږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,00,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره پر روزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په یو لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه، او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ شپږ روپۍ یو لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پټرولیم ډیلر اسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبري غونډې په مهال سبا د جولای په 2 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبري غونډې په مهال د پټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیس کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر موږ ته ملوي، موږ غواړو چې دا موږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دی شي. بلې ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډېر زیات هټ کړی یو، نو دلته موږ په غیر قانوني ډبل سټیشن کولاو شي په کې خرڅيږي، نو هغه زمونږ پیټو پمپونو سیم نه ډیسټرب کړی دی.
بلخوا د یادې اتحادیې او مشر نومان علي بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د ایرانی تیلو د قاچاق له کبره زمونږ د تیلو خرڅ 10% کم شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې احتجاج پاړه تروسه سندي ویلي، او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو ځلا د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مرابطه ونه شوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په 6 د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوی چې خپل ګاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي. د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په 6 مشال لیډیو ته بیا ویلي، د معاهده او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولس ته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوریدونکو، په وروستیو ورځو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. خو د پېښور د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ژر به ناامني ختمه کړي. په همدې حال کې شنون کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ریاست پر تګلاره نیوکې کوي. په دې اړه نور معلومات د هارون پاچا په رپورټ کې.
د پېښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی آپریشنز هارون رشید د جولای پر 6 مشال لیډو ته وویل، دا سمه ده چې په وروستیو کې پر پولیسو حملې سوا شوي، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ژر ده چې په هغو پېښو کې ککړ وسلوال گرفتار شي.
زموږ انټیلیجنس بیسډ آپریشنز هم کیږي، زموږ سرچ آپریشنز هم کیږي، زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي. تیر 3 ورځو کې لږ داشې لږ زیات شوی دی، پدې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي. نو دا کسان چې کوم پدې کې انوالو دي ټول به اونۍ ورشي او د خلاف به کاروای کیږي. ټیرریسټ خو به ډیفرنٹ ګروپس دي، ټی ټی پی والا کې دیشي یا جماعت الاحرار والا کې دیشي، باقاعده گرفتاریاں هم کړې دي او نور هم پای باندې کار روان دي. زموږ ځوانان ټول تیار دي، زموږ ځوانان ډېر زبردست پرفارمنس هم کوي، مورال ډېر زیات فائدې دي.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوې، کله چې د 2002 په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ. روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې یوې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل رپورټ کې وویل د 2023 په اولنۍ شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر اولپنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 14,619 استخباراتی عملیات کړي چې پکې یې د په خبره 1,102 وسلوال یا خو وژلي او یا هم نیولې دي. خو په پیښور کې خبریال او د امنیتی چارو شدونکي شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستی ادارو اچوي. د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټبلشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي.
دیرو دریو رجو کی او پیخور کی دی پیخور رگیر چا پیرا تقریبا دری غٹے پیخ روش ہوئے درو سبرو چکم اطلاعات کی شپک پولیس والم لگی تحریک طالبان تنظیم دی چاگا کلا ازان تا جماعت الاحرار ہوئی کلا ازان تا تحریک جہاد ہوئی نغی زمواریم پا غاڑا خی امون داوائی جو دا تا ریاستی دارو دا غلط پالیسای پا وجہ باندی او دا غی دا خپلو مفادات دا وجہ ندا ترہجینی دل تروان را
د جولای پر 12 شپې مهال د بلوچستان په ژوب کې پر چاونای تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې د جولای پر 14 د پوز د مشر جنرال آصف منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یوه ورځ وروسته یعنې د جولای پر 15 د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوته ونیوله او وویل چې دغه هیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصولو او نه هم په دوحه کې کړې د سولې معاهدې ته ژمن دي. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15 مشال ریډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نکتی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک په کورما کې انتظامی شاو خو دوه نه مخکې د ځمکو لانجو پر سر تر خونړی اون خطو ورسته انټرنیټ بند کړ. په ورسته ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بحال شوی دی خو په صدا کې لا هم بند دی او د هغه خار اوسیدونکو وایي د کاروباري حلو ځلو ترڅنګ ورځنی ژوند هم اغیزمن شوی دی. چارواکي وایي ژر به د خار په ځینو برخو کې انټرنیټ بحال کړي. نور د طارق اورگزی پر رپورټ کې
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغې کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له 13 مئی هر ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپلې پیسې له بانکونو راوباسي خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسله د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکنی نیاز محمد وای دومره پیسې ورسره نشته چې خپلې چارې پر مخ بوزی.
چې بینک ته لوړ شنو هغه مواله نه شو هغه مو ته څورور باندې مو څه شو کو ځنه خو مو نه شو ډیر کوله پیسې نه یت چی اول به زدر ته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپے مو سره سره دی دا 200 روپے په دوه 200 روپے زرو په خبر ته لوړ شو کزه ټل ته لوړ شو کزه کوار ته لوړ شو کزه کور ته لوړ شو په دې خو مو یو څوک نه مري نن دا د مو شپې ګمه پیرا دی ته زره نو شپې ګمه ورې زره ته زته را ته شپې ګمه ورې ده اخر طریقه خو په کار نه ده حکومت
په کورما کې دوه وړاندې جګړې تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. کچو هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوسو ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ڈی ایس ایل هم کار شروع کړو خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثره دی بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمیز د کوونکو او کاروباري طبقې ته هم ورنہ مشکلات تھی
نادرا دے پاسپورٹ تھے دا نور کم لکن نادرا ایش والو دی کے اکثر ڈیر خال کو بائیو میٹرک تھے اس موجودہ حالتوں کے کانسٹیبل والا کم پوسٹن رغلی دی اگر تا اپلائی کونے بھی اور سارا دے بائیو میٹرک گوتے لگونے بھی ناغا یو کرم نکی کی بالکل دا روزگار سسٹم وی لوڑ دے دے انٹرنیٹ دوا جے
صدا یو لوی تجارتی سیما دا چرتا کہ نہ شخصی اور سرکاری بینکوں نہ دی خو انٹرنیٹ د نشتوالی لکبل د هغوی کار دا وخت محدود شوه دی په خار کې د سرکاري ودانو او تعلیمی ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انٹرنیٹ سره منسلک دی د چهارشنبه پورز یوربیا مقامی خلکو او تاجرانو د انٹرنیٹ بندیز خلاف احتجاج کړی وو په صدا کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورما کې خراب ول خو انٹرنیٹ یې وس پردوی بند ساتلے بلخوا مک پا دغڑا دا کوزی کور میں مرسیال کمیشنر لا محمد انانا او پختل چی ترکالا پوری با دا سدے انٹرنیٹ بیرتا بحال چی نو حق مشال لڈیو تا ویل موبائل انٹرنیٹ با دا طول زلے تر لسم محرم پوری بندوی البتہ دوی پا خار کی ڈی ایس ایل سہولت بیرتا ورکولو دا پارا رسمی غختنا لا متعلقہ محکمے کڑے دا عدنان زیادہ کڑا چی ڈیزرب انٹرنیٹ جو زلبیا بحال چی خو حقا بدخار پا زینو محسوس زینو کی بھی ولی چی پورا بندے زوچتا اللہ پارا حالات ارتا لا ہم موافق ندی پا کورما کے پر وم جولائی حالات حل خراب شول چی ببشرو کی مبینہ پر متنازی از مگا یو فریق تعمیراتی کار پیل کڑا کچو ہم پا سیما کے شروع شوی جگڑا پر ذاتی بنیادو وا خو پر دویم اورز یوش میں نورو علاقو تا دا مذہب نوم پا ورکولو ورو غزول شولا پا شپگ ورزو حق جگڑا کے تصدیق شوی پنزلس کسان مڑا او تر سلو نور زخمین شوی پا سیما کے پر دولسم جولائی دیرش کسیز جرگی سارا دا شیع سنی مشارانو موائدہ لاسلی کی دلو پاس تر یو کال پوری دا امن تیگا اخودل شوی تاریک ورگزے مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پی وکی. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اروپایی ټولنې د طالبانو د حکومت د درو چارواکو په ګډون پر 1300 کسانو بندیزونه لګولې دي. هغه کسان په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوم لړ کې شامل شوي دي. د اروپایی ټولنې شورا پرون په خپل وپاڼه د هغو کسانو نوم لړ خپور کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دی او پر هغوی لزده کړو څخه د جنو به برخې کول او لخذو سره د توپیر پالنې تورونه پوری شوه دي. د طالبان حکومت لا د اروپایي ټولنې اقدام پاړه سن دی ویلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولۍ له طالبانو غوښتي چې خځو ته د هغوی حقونه ورکړي. د اسمت ساروان رپورت.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړی دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 1300 او 500 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بي برخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوې دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه اوسي چې هلته خالي لاس ورغلي ول، خو اوس یې نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاسته راوړنې لري چې هغوی او کورنۍ یې ورباندې ویاړي. مشال راډیو اروپا میشتو پښتنو ته پر ورپېښو چیلنجونو، موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو په اړه ځانګړي ویډیویي او راډیویي رپورټونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برتانیا میشتو پښتنو په اړه رپورټ وړاندې کوي چې لاسته راوړنې لري. راځئ چې په ګډه یې واورو.
آجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا درې څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نارياب سیمې څخه لندن ته ولاړ، نو خالي لاس او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه، خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو لومړی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه، نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 2.5 غنټې د ورځې کار کولو، شپږ ورځې به کار کولو. درې سلو کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده، هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړی ده د ټروزر، جین ټروزر والا. نه هغه یو کال دوه کاله ما وچلوله، خو څو پیدا پکې نه شوله. نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل او هلته مو یو څو مشینونه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لو په پنې مینه یا اوس خو موږ سره زموږ د الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي، دلته په صرف انګلینډ کې هما کاروبار کې دوه یا درې لکه پیسونه موږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی بلکې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دی. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې یې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی، قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یو غټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوې ده.
بدا کې چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه، مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماریدي، مثلا واده نه کړی دی نفر سره، او د دې نه اولاد وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کی بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یې سره کړی بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د دې ماشوم پلار بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال یې د حنا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیرو سیدونکو دی. تنکای ځوان وو چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ. د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه سوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلاره جوړ کړه. دا چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تللی نو تصور یې نه کړی چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غوندې هیواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د للبي ډګري د دې ځنه وکړه. خو هغه هم وشوه، ډېر پخواری وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، په هغې پوهېدل، په کتابونو پوهېدل، په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه هم یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه و چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به زما او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه و راغلی چې خدای پاک به ماله دومره مدد وکړي، امداد راکړي، دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یو ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسئله مسائل وي هغه به هم عدالتونو ته وړې او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال له دغو پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو دا خبره کوله چې هلته ریاستی یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا د 50 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و. خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ما چې داسې کار ولې چې ما کړ دی، صفائی نه شروع کړ دی، بسونه چلول دي، ٹریفک چلول دی، ٹرینونه چلول دی، هر قسم کار چې دی ما کړ مجبور مال، لیکن تعلیم والا ډیر زیات شوق. بیا مالا موقع ملا شلا 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس. نو نن دې مورګن سٹینلی انویسټمنٹ بینک کې ایم ڈی مینیجر ډایریکٹر.
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي، که هغه کاروبار دی، که تعلیمي ادارې، که کارخانې، که رستورانونه او که عدالتونه، که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور. خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان هم شته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابۍ سره چلولي.
کاروبار په حواله باندې لکه دل د زړه غلم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دل د ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم. زما ټریول بزنس و، ما سیکیورټي فرم کولاو کړی، سیکیورټي ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله. نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته راکړه. که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ماته شانه راکول.
د مشال اډیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي. خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړي ژوند کوي، له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي. البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږ یاست، اوس هم ستاسې خبرونه له تاسې څخه اخلو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. ما دا پوسټ کې ولیدل ځینې خبرونه چې پکې راغلي دي، هغه مې له ځان سره نوټ کړي دي، هغه به زه شریک کړم. خو تاسو که ټلیفون کول غواړئ یا په سکایپ باندې راځئ او د خپلې سیمې تازه حال راته راکوئ، نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سلیریش یولس سلیریش سلور سوا پینزا پر اسکائپ ہم راتا زنگ وحلش ہے پتہ مدا مشال ریڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیش ہے
اوریدونکو کولای شئ په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه خبرونه را سره شریک کړئ. د دې شمیرې په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمونږ ژوندې خبرونه ته زنګ وهي.
00 340 1019
مشال راډیو ته غواګیاست. هارون خان خاکسر را ته لیکلی دی چې د سوات مټه په برشور کې خسته باران وریږي، موسم ښه شوی دی. خو محمد شعیب بیا لیکلی دی چې په پېښور کې ډېره سخته ګرمي ده او د دین علاوه زنو نورو کسانو هم راته د موسمونو موسم خبرونه راکړي دي، لکه لطیف الله کاکړ ویلي دي چې کله سیف الله مسلم باغ کې ډېره زیاته ګرمي ده. خو ارمانی افغان ویلي دي چې په پنجاب کې ډېر باران دی. قادر ولی شباب له پکتیا څخه وایي چې هلته هم ګرمي ده خو د سختو بارانونو اټکل شوی دی او وریځ هم راغلی ده. عالم افریدی ویلي دي چې باران هم دی وریزم شته خو ګرمي او د دې دوپ ډیر زیات دی ځکه چې د پشکال موسم دی. واقعي د پشکال موسم په جنوبی آسیا کې د پشکال میاشت چې داغه د جولای له 15 څخه پیلېږي د اگست تر 15 پورې. بیا محمد یاسین راته لیکلی دی چې په خیبر پختونخوا کې حمله کیږي، بریدونه کیږي. دی وایي چې پرون هم حمله شوې وه. د باړې خبر چې ما تاسو ته ولوسته پرون مو هم په خبرونو کې اورېدلی و، په خبرونه کې مو اورېدلی و، په هغې اړه رپورټ مو اورېدلی و چې په باړه کې کومه پېښه شوې وه. 2 ځانمرګي بریدونه شوي ول، 4 پولیس سرتېري پکې وژل شوي ول او د 5 پولیسو په ګډون 10 تنه پکې ژوبل شوي ول. نو د هغې ذکر کړی دی. ناهید علی شاهین هم لیکلی دی چې په سوات کې باران دی. فاروق خان عثمان خیل هم لیکلی دی چې په باجوړ کې باران دی. او خلیل الله خلیل لیکلی دی له خوست زازی میدان چې هلته هوا چې دا غخه ده. محمد ناصر لیکلی دی چې دومره زیاته ګرمي ده چې بجلی هم پکې نشته او د دین علاوه د شمسی چې دی لمرین انرژي چې په پیدا کوي او برېښنا پیدا کوي هغه هم ویله کار نه کوي. جمال الدین اکبر د باجوړ ذکر کړی دی چې هلته نامعلوم وسلوالو چې دی 3 تنه ویشتلی دي. د دې په باره کې به موږ معلومات راغونډ کړو چې څه پیښه شوې ده او بیا ول تاسو سره هغه شریک کړو. حزب الله لیکلی دي چې د مومندو په ساپی تحصیل ساپیو کې یو زنو کسانو ماشوم تختولی دی، پښتورګي ته نه ایستلی دي او بیا مړی غورځولی دی. د دې پوښتنه به هم وکړو او معلومات به وکړو. اسامه خان پښتین لیکلی دي چې یو کونسلر دی په دغه کې په مصطفی په نوم باندې، هغه وسلوالو تختولی دی، د هغې په ضد باندې د لزیارته کوټه پورې تلونکي سړک باندې ترافیک بند دی، تړل شوی دی او پولیس چې دی هغه هلته عملیات کوي، دغه لټون کوي. زه به درته اوس د هارون باچا په غږ د غزل نشر کړم، بیا راځم خبرونو لوري ته. که تاسو سره خبرونه وي نو راسره رابطه وکړئ. مشال رادیو ته غوږیاست، سلام پښتونخوا خبرونه ده او نور خبرونه هم را سره دي. اسد شینواری لیکلی دي چې په پیښور کې په تیرو 8 ساعتونو کې څلور حمله شوې دي چې په کې شپږ تنه وژل شوې دي. د 8 ساعتونو یادې خو اصلا دا د 13 تاریخ باندې حمله شوی و، حیات آباد کې پاغې کې یو شمېر کسان چې دغه ژوبل شوي ول، 8 تنه لږ تر لږه ژوبل شوي ول، د اف سي ګاډي سره نږدې ځانمرګي برید شو. بیا پاغې په سبا باندې په 19 تاریخ باندې په پېښور کې پر امنیتي پوسټه وسلوالو حمله وکړه چې پاغې کې درې پولیس ووژل شول، او پر هماغه ورځ بیا په ډیره اسماعیل خان کې یوه حمله شوې وه چې پکې یو پولیس وژل شوی و، په پېښور کې نه و شوی. پرون بیا په باړه کې د خیبر پختونخوا په باړه کې دوه ځان مرګي بریدونه وشول چې پکې څلور پولیس ووژل شول او د پنځو پولیسو په ګډون لس تنه ژوبل شول. نو دای هغه کره شمیر چې زموږ خبریالان موږ ته راکړی دی هغه دغسې دی. گوہر علی دوران لبا جوڑ چارمنگ لکلی دی چې د سعودی عربستان د عمره لپاره بهرانیان لپاره نوې سکیم اعلان کړی دی، نوې پروژه ورته اعلان کړی دی. دی وایي چې د حج او عمره وزارت په ټولنیزو شبکو باندې خپل خبر پاڼه خبره کړی دی چې پکې ویلي دی چې سعودي وګړي کولای شي د عمره په خاطر خپل ملګرو ته په شخصي ویزا دعوت ورکړي، سعودي عربستان ته وروبولي او هغوی بالته عمره کوي. د سعودي عرب د حج او اوقافو وزارت په ټولنیزو شبکو کې په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې په شخصي ویزې راغلي بهرني وګړي یا اتبابه یو ځل یوازې هیواد ته د داخلېدو، یعنی سنگل انټری چې ورته وایي، هغه ویزا به لري، په هغې باندې به یوازې یعنی یو ځل به داخلیږي او بیا به بیرته ځي وطن ته او دوباره بیا پاغی ویزی نشی راتلی. ځکه چې اکثر هیوادونه چې دی هغوی اوږدمهاله ویزی چې ورکوي نو هغه بیا ملټیپل انټری یعنی څو ځلې له هغې هیواده تاسو وتلی شئ، نورو ځایونو ته سفر کولی شئ او بیرته هملته هغې هیواد ته ستنېدی شئ. عرفان صدیق لیکلی دی چې په شانګله کې باران وریږي او عثمان خواجه لیکلی دی چې په باجوړ کې حالات د ګډوډېدو پر لوري روان دي، نامنی ده او دا وایي چې لزلی انتظامی غوښتنه ده چې هغوی اقدامات وکړي او دغه د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي. بصیر ترین لیکلی دی چې په هرنایی کې کار بندیز دی، له شپږشتم تاریخ څخه تر شلم تاریخ څخه دا کار بندیز روان دی او الکس حضرت دوست لیکلی دی چې په نوخار کې سخته ګرمي ده. سمه ده، د دلراج په غږ سندر اورو تر هغې وروسته بیا راځو خبرونه لوري ته. مشال راډیو ته وغیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو خبرونه شریکوي. نسیم الله صاحب لیکلي دي چې سبا ته پاکستان کې د پټرول پمپونو کار بندیز دی 48 دی. بالکل د دې خبر ما تاسو ته ولوست او د دین علاوه رپورٹ محمله را ور باندې تفصیلی. امان افغان لیکلی دی چې د افغان مهاجرینو کیمپ مندوری کې آسمان کې وریځي ګرځي خو لا باران نه دی شوی. او د دین علاوه راته ځنو نور کسانو هم د موسم خبرونه راکړی دي. هغه به ضرور نه لولم ځکه چې تقریبا د هرې سیمې خبر مې ولوسته. غنی خان لیکلی دی چې په باړه کې ماتم دی ځکه چې پرون هلته دوه ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې څلور سرتیري وژل شوي ول او د 50 سرتیرو د پولیسو په ګډون لس تنه ژوبل شوي ول. او نور نور کسانو هم دا د خیبر پختونخوا د امنیتی وضعیت په اړه باندې راته لیکلي دي. او فاروق خان دوتانی لیکلي دي چې بی ایل ای دی دا وضاحت وکړي دا د جنوبی پختونخوا کوټه کې لاریون شوی دی. هغې ته کبیر افغان وینا کړې ده او پوښتنه یې ترې کړې ده چې بی ایل ای دی دا وضاحت وکړي چې واقعي د هرنایي د باج اخیستو په پیښو کې برخه لري او کنه واقعي پکې ککړ دي او کنه په هرنایي کې دا باج څوک اخلي د دې په باره کې. او خان سید باچا لیکلی دي چې د جولای پر 1 نیټه د یکشنبې پر ورځ باندې په هرنایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده او په هغې ته به منظور پښتین هم ورځي. فاروق غریب لیکلی دي چې د پنجاب په بکر کې ډیره سخت ګرمي ده. د پنجاب په ځینو نورو برخو کې بارانونه روان دي. او دلته خالد افریدی هم د باړې د پیښې پرون نه پیښې په باره کې معلومات راکړي دي. مننه، خوشاله اوسئ. او ځینو نورو کسانو هم د موسم حال راکړی دی. نو داسې به وکړو چې دا د موسم حالونه خو ما ټولو ویلې. اوس به یو بله د ماسټر علي حیدر په غږ سندره واورو، تر هغې وروسته بیا راشو.
Chitulya khushi hai rana, بدوم رمین در کرم چی دنیا خوشی ہے
مشال رادیو ته وګیاست. محمد ایوب راته له کورمې څخه لیکلی دي چې هلته انټرنیټ نشته دی، د بهر اوسي خو وی هلته انټرنیټ نشته. په دې اړه باندې تاسو رپورټ واورېده د تاریخ ورکزي. نور ایوب ارمان لیکلی دي چې د ګومل زام سړک چې د کمر نړېدو له کبله بند شوی و، هغه یې کارکوونکو خلاص کړی دی او واړه ګاډي اوس ورباندې تګ را تګ کولای شي. سمه ده، له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې راسره مو خبرونه شریک کړل د خپلو سیمو. د شمالي افغان په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو.
ستال ستر گجاشم ساترم قربان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان چلے گمروئی بار تا تر سہار نشیا بورز والے ماں کر مہمان نشیا بورز والے ماں کر مہمان سال استر گزار شام ساتر قربان بلد کجور بلبلے بیاپم پریشان بلد کجور بلبلے بیاپم پریشان شمازی گر المار غروب سر را شمازی گر المار غروب سر گرز بطر سول رے مرے چشما گرز بطر سول رے مرے چشما